سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو سهارنی خبري مجلې ته خراغلاست وایم نن شنبه ده د 1400 کال د وګې نوښتما د 2015 کال د سپتمبر شلما پیل په خبرونو کو د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅوستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم زیاته کړې دغه برتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینولدز او پنځه اویا کلنه باربی رینولدز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشې او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د برېټانیا ته سفر وکړي. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې برېټانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. تلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له برېټانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د برېټانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې ټولو سره سره پر برېټانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له برېټانوي ځواکونو یا موسسو سره یې په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په برېټانیا نه خلاصیږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د ایچ ون بی کاري ویزو لپاره په کال کې $1,000,000 ورکړي. ښاغلي ټرمپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ټرمپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغې ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د ایچ ون بی کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې میګ 31 جنګي الوتکې د پنجمې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمینه تالین کې د استونیا د بارونو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19مه د شلو د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو له خوا یې مخاوني ول شو. استونیا چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړي ده وویل دوی به د ناتو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناتو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو ایل پی جی ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې پورې وویل په ایستا پالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستا پالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 500,000 لیتر ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 1.5 نور موټرونه وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تله او چلوونکی هم بې تجربې وو. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د خبرونو التم لوستلی شئ. وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته ملګرو ملتونو د خدو څنګه وایي د کونړ د زلزلې لامل زیانمنې ښځې او نجونې له نوې ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي.
ښځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورکړي 60% ښځې او نجونې دي.
د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه د ده اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د بګرام هوایي اډه امریکایي ځواکونه ته وسپاري.
در دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي د کونړ د زلزلې له امله زیانمنې خزي او نجونې له نویو ګواښونو لکه د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې د زیاتېدو له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې استازي زیاته کړه دغه شان دوی د ملاتړ او خدمتونو د کموالي له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهاله ناورین سره به مخ شي. اخوا ځینې زلزله ځپلې خزي او نجونې هم وایي سرپنا نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اګست 1 له مرګونو او ویجاړونکو زلزلې شاوخوا شل ورځې وروسته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یا یو ان وومن اعلان کړی چې ښځې او نجونې لا هم د دې ناورین اصلي بار پر اوږو لري او که بیړنۍ مرستې ورسره ونه شي له اوږدمهالو پایلو سره به مخامخ شي. په یوې ویډیو کې چې د ادارې د جمعې په ورځ د سپتمبر 19 په خپله ایکس پاڼه خپره کړې، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړې استازی سوزن فرګوسن ویلي دي:
Tragically, women and girls account for over half.
خځې او نجونې په دردناک ډول د مړو او ټپیانو له نیمایي څخه زیات جوړوي او دغه شان د هغو کسانو چې لا هم ورک دي 80% خځې او نجونې دي. اوس د عزیزانو له لاسه ورکولو او غم سربیره پاتې سوي د تاوتریخوالي او ناوړه ګټه اخیستنې له زیاتېدونکي خطر او د غراز د خدماتو او ملاتړ د کم لاسرسي له ګواښونو سره مخامخ دي.
نوموړي زیاته کړې چې زیانمنې ښځې او نجونې لا هم په خیمو کې ژوند کوي او د تودوخې په کمیدو سره دوی بیړنیو او کلکو سرپناو ته اړتیا لري. ځینې زلزله ځپلو ښځو هم ازادي راډیو ته وویل چې سرپنا نه لري او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکې یوې میرمن چې وینه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل: د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې له 2200 ډیر کسان مړه کړي او له 4000 ډیر نورې ټپیان کړي دي. اغلی فرګوسن ټینګار وکړ چې د ښځو حضور په بشرپاله رولونو کې حیاتي دی ترڅو ښځې او نجونې په خوندي چاپېریال کې هغو مرستو ته لاسرسی ولري چې د ښځو لخوا د ښځو لپاره وړاندې کیږي. هغې خبرداری ورکړ چې له ښځینه مرسته رسوونکو کارکوونکو پرته د ښځو او نجونو اړتیاوو ته په راتلونکو نویو میاشتو کې ځواب ویل نشونی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې طالبانو د سپتمبر 8 نیټې راهیسې افغان ښځینه کارکوونکي او قراردادیانې د دې ادارې دفترونو ته له تګه منع کړي دي او وروسته دغه محدودیت په کتبي او شفایي ډول د ملګرو ملتونو سیمه ییزو دفترونو ته هم وغځېد. تر دې بندیز وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ځینو ادارو د خپلو فعالیتونو ځینې برخې د عملیاتي ستونزو له امله درولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا یو این ایچ سی آر هم له دغو ادارو څخه د خپل ځینې فعالیتونه یې درولې. خو دې ادارې تازه اعلان کړی چې د افغان ښځینه کارکوونکو پر ځای یې په کابل دفتر کې یو شمېر نړیوال کارکوونکي ځای پر ځای کړي څو ښځو ته مرسته ورسوي. مخکې تر دې هم د ملګرو ملتونو بېلابېلو چارواکو په ځانګړي ډول د وروستۍ زلزلې د زیانمنو لپاره د مرستو په رسولو کې د ښځو پر مهم رول ټینګار کړی و.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګنده کړه چې د اداره له افغان طالبانو سره په خبرو ده چې یو ځل بیا د باګرام هوایی اډه امریکایي ځواکونو ته وسپاري. د کابل ښار شمال ته په شاوخوا 40 کیلومترۍ کې پرته د باګرام هوایی اډه په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو پرېښوده. ډونالډ ترامپ ته د باګرام هوایی اډه ولې مهمه ده چې د بیانولو لپاره هڅې پیل کړي دي؟ د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې تحلیلي راپور احمد شبر وړاندې کوي.
ډونالډ ترامپ د سپتمبر 14 د بریتانیا د صدراعظم کایر سټارمر تر څنګ وویل چې د هغه حکومت هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه بیرته د باګرام هوایي اډې ته ستانه کړي. هغه اډه چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ لږ مخکې پرې شوه. هغه زیاته کړه چې دا اډه خورا ارزښتمنه ده، ستراتیژیک اهمیت لري، د چین اټومي تاسیساتو ته نږدې ده. هغه هیواد چې له افغانستان سره یوازې 2 کیلومتره ګډه پوله لري. ولسمشر ترامپ په بریتانیا کې په ګډه خبري غونډه کې وویل
we're going to keep Bagram the big air base that one of the biggest air bases in
the world che Bagram da nadi yawa loya hawai ada che hasimul la sa warkade birta tar la sa kdu mugha cha kawu che birta y khpal kdu da bakhai yo muhim khabar wi che birta y nisu zaka hawi yani taliban la mugna cha gwadi aw mug haga ada birta gwadu خو یو له هغه د لایلو چې موږ یې غواړو لکه څنګه چې په هیګي دا دې چې یوازې یو سات له هغه ځای لری دا چې چین هلتا خپل اټومي وسلې جوړوي
ترامپ څرګند نه کړ چې طالبان له امریکا څخه غواړي او هم دا روښانه نه کړ چې آیا هغه پر اشتیا د بګرام د بیرتنی ولو پلان ته اشاره کوله او کنه او کوم ځانګړیو چینایي تاسیساتو ته اشاره لرله خو د هغه د څرګندونی لومړنۍ علنی اعتراف دی چې شهید د بګرام او نورو امریکایي پوځي شتمنیو د بیرته ترلاسه کولو هڅې شایي روانې وي سوال دا دی چې ولې د بګرام هوایی اډه مهمه ده بګرام چې شاوخوا 40 کیلومتره د کابل شمال ته موقعیت لري او د شوروي اتحاد لخوا د 1950 کلونو په لسیزه کې جوړه شوې ده په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په لاس کې تر ټولو لوی اډه وه او د شلکلن حضور پر مهال د قماندې د اصلي مرکز په توګه کارول کېده ترامپ وایي چې بګرام د نړۍ له لویو هوایي اډو څخه ده او له کانکریټ او فولادو څخه لکلکو موادو څخه یو جوړه شوې الوتکر شامل لري دغه هوایي ډګر د 3.6 کیلومتر پوښدوالي الوتکر شه یا رنوی لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده ترامپ د خپل لومړي دورې په ورستیو کې له افغانستان د خپل پوځیانو د وټلو تړون کړی وو خو د هغه وخت ولسمشر جو بایدن په 2020 کال کې د پلان د عملي کولو چاري په لاس کې واخیسته ترامپ وار له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو پر لارو چارو نیوکه کړې هغه ډول وټل چې په کله امریکا غني وسلې او تجهیزات پاتې شول او د کابل په ځړ کې لوی سفارت خالی پرې شو دا سوال هم شایي ستاسو په ذهن کې در وګرځي چې ولې ترامپ د چین پر اټومي وسلو تمرکز لري د ترامپ دلیل چې بګرام د چین ترڅنګ د خپل موقعیت له امله مهم دی نه وای نه دی هغه په انتخاباتي کمپاینونو کې ادعا کړې و چې بګرام د چین د پاوستر کنټرول لاندې دی هغه د خپل دوهم دورې د لومړي کابینې غونډې پر مهال ویلی وو چې د افغانستان د وټلو په پلان کې به مش بګرام ساته نه د افغانستان لپاره بلکې د چین لپاره ځکه دا یوازې یو ساعت له هغه ځای لري دی چې چین پکې خپل اټومي توغندي جوړوي په هغه وخت کې ولسمشر ترامپ ادعا کړې و چې بګرام اوس د چین تر اغیز لاندې دی طالبانو دغه ادعا رد کړې ده او ویلي دي چې د بګرام په اړه کې د چین د پوځي حضور هیڅ نقشه نشته خو د هغه څرګندونې شایي د چین په لوپ نور سیمه کې اټومي آزموینو ته اشاره وي چې د افغانستان له پولې شاوخوا 2000 کیلومتره لري د سینکیانګ په شمال لویدیځ کې موقعیت لري د هغه ځای دی چې چین نشتې شپې ته کله مخکې خپل لومړنۍ اټومي آزموینه پکې ترسره کړه د سپوږمکۍ انځور نشي چې له 2010 کال راهیسې هلته نوې ودانۍ او سړکونه جوړ شوي دي دغه ځای د اټومي وسلو د تولید مرکز نه دی ګڼل شوی ځکه د چین د تولید اصلي مرکز د دغه هیواد په مرکزی سیمو کې دی چین په روسیو کلونه کې په چټکۍ سره خپل اټومي وسلې زیاتې کړې دي د امریکا دفاع وزارت ویل دي چې د 2040 کال تر نیمایي پورې د چین د اټومي وسلو زیرمه 650 سرګلولې ته رسیدله چې د کال 60% زیاتوالی شي آیا ترامپ کولای شي بګرام له طالبانو څخه بیرته ونیسي ترامپ په خپل روسیو څرګندونه کې روښانه نکړه چې دقیقا د بګرام لپاره څه په نظر کې دي خو د هغه خبري د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنس د زیاتیدونکو تماسونو پر مهال شوې دي واشنگتن له طالبانو وروسته تر ډیره یوازې د برامته او د خبرو اترو په کچه له افغانستان سره شکل دی افغانستان تر ډیره د نړۍ له صحنې لري پات شوی او اقتصادي د بهرني ملاتړ او پانګونې د جذبولو لستونزو سره مخامخ دی خو اونۍ مخکې په یو نادر سفر کې آدم بولر د ترامپ د ادارې د زندانونو د چارو ځانګړي استازي او د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو شمیر نورو امریکایانو سره د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او د دوی د رئیس الوزرا لمرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کابل کې ولیدل. د طالبانو چارواکو د ترامپ وړاندیز رد کړ چې امریکا شایي بیرته د بګرام کنټرول ترلاسه کړي، خو د اړیکو د شکولو لپاره د خبرو امکان پرانیستی پریشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ذاکر جلالی په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، افغانستان او امریکا له یو بل سره تعامل ته اړتیا لري او کولای شي د متقابل ترنوي او مشترکو ګټو پر بنسټ اقتصادي او سیاسي اړیکې ولري، بل دې چې امریکا د افغانستان په کومه برخه کې پوځي حضور ولري. هغه زیاته کړه پوځي حضور افغانانو په تاریخ کې نه دی منلی، او دا احتمال د توحید خبرو او هوکړې پر مهال هم په بشپړ ډول رد شوی، مګر نور تعامل ته دروازې پرانیستې دي. د طالبانو ځینو نورو چارواکو بیا په خپلو څرګندونو کې تون دریس خوره کړ. مهاجر فراهی د طالبانو د اطلاعات کلتور مرستیال وزیر په اکسپانه کې یو بیت خپور کړی: لا تر اوسه مازغه په قرار نه دی، چا چې ما سره وهلی سر په سنگ دی. هغه د دې شعر لاندې لیکلی: بګرام افغانستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپین ماڼۍ د بګرام په اړه څه نه دی ویلي، خو د دفاع وزارت ویان شان پارنل په یو اعلامیه کې وویل پنټاګون په منظم ډول ارزوي چې څنګه د نړۍ په بیلابیلو حالاتو کې غبرګون وشي، او مشتل د دې لپاره چمتو یو چې د ولسمشر په امر هر ډول ماموریت ترسره کړو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
دو بریتانویان اتیا کلن پیټر رینالز او پینزاویا کلن باربی رینالز د روان کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شو. هغه پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشی او دوه ته انتقال شول. په دوه کې د یادې بریتانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلی او تم د دوی په ګډه بریتانیا ته لاړ شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر رپورت ته.
دا د طالبانو په بند کې لوو میاشتو وروسته رسنیو ته د باربی رینولډز لومړی څرګندونې دي. باربی او د هغې میړه پیټر رینولډز د کابل په هوایي ډګر کې د رسنیو په وړاندې راڅرګند شول. باربی خبریالانو ته یو لنډه جمله وویله، هغه هم د دې سوال په ځواب کې چې د کورنۍ غړي او ملګرو ته څه پیغام لري. دی وویل: لکه څنګه چې په افغانستان کې وایي، خدای لوی دی. د طالبان حکومت د جمعې پر ورځ باربی او پیټر رونالډز لوو میاشتو بند وروسته خوشی کړل. که څه هم د دوی په وړاندې تورونه روښانه نه دي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخی د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې دوی د محاکمې له بشپړېدو وروسته خوشی شوي دي. دا تیا کلن پیټر او شپش اویا کلن باربی قضیه د 2020 کال د جمهوری حکومت له نسکوریدو وروسته د طالبانو د کړنو په اړه د لویدي سندیشنی روشانه کړي. دغه جوړې په افغانستان کې اتلس کال ژوند کاوه او په مرکزی ولایت بامیان کې یو تعلیمي مؤسسه چلوله. دوی پریکړه وکړه چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. قطر چې په خوای د امریکایي ځواکونو د وټلو په درشل کې د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ منځګړی توپ کړی وو، د رینالډز او باربی په خوشکولو کې هم مرسته وکړه. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر ریچارډ لنچسي د بریتانوي جوړې په وړاندې د تورونو په اړه تبصره ونه کړه، خو بیا ویل چې طالبان باید ځواب ووایي چې ولې دوی بندیان شوي وو. هغه قطر ته له الوتنې مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل:
موږ د دې جوړې د خوشی کولو لپاره د قطر د حکومت د هڅو مننه کوو. په وضاحت وایم چې دا په چارواکو پورې اړه لري چې څنګه دوی توقیف شوي وو، خو موږ خوشاله یو چې لږ تر لږه نن ښه ورځ ده او دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
پیټر او باربی یا باربری رینالډز لمړی قطر او بیا خپل اصلي ټاټوبي بریتانیا ته ولاړل.
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او اوریدل یې مهیروي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام سره هم مهاله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي له آنلاین زده کړو پاتې شوي. یو شمېر دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای فای انټرنیټ بندېدو له امله زده کړې له خنډ سره مخ او اوس نشي کولای خپل آنلاین درسونو ته دوام ورکړي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې خزینه زده کوونکو ته د آنلاین ټولګیو له لارې درس ورکوي هم په یو شمېر ولایتو کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدل د آنلاین زده کړو په وړاندې یو جدي ستونزه بولي.
امی زمستان تونستیم که امکاناتی را فراهم کنیم که وای فای داشته باشه.
اورانوس مهدی په بدخشان ولایت کې وزده کوونکی ده. نوموړی وایي وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز ولګېد د انټرنیټ له لارې په یو نړیوال ښوونځي کې آنلاین زده کړې پیل کړې، خو په خبره یې اوس په دغه ولایت کې د نوري فایبر د انټرنیټ په بندېدو سره دا هم ورنه پاتې شوې. دا چې په نهم ټولګي کې ده، د جمعې په ورځ د سپتمبر په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل.
د دې لپاره چې درې کاله مې په بشپړ ډول له تعلیم او واټن درلود، وای فای انټرنیټ یوه لاره وه چې کولای مې شول بیا آسان ومومم، خو د وای فای په پرې کېدو مې ټوله هیله له لاسه ورکړې. د کال د نیمایي ازموینې مې تېرې کړې او اول نمبر شوی وم.
دی وضعیت د یو شمېر هغو محصلینو اندېښنې هم راپارولی چې لا هم د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو ته لاسرسی لري. نیروانا ابرام چې په کابل کې د ښځو په یو آنلاین پوهنتون کې د حقوقو او سیاسي علومو محصله ده او د وای فای انټرنیټ له لارې خپل آنلاین ټولګي تعقیبوي، وایي
د انټرنیټ
کیفیت هم ډېر ښکته شوی او هغه چټکتیا چې مخکې درلوده اوس نه لري. اوس مې ټول اندېښنه هم ده، ځکه چې په دې وروستیو کې مې ټول تمرکز پر انټرنیټ دی چې که انټرنیټ کاملا راباندې پرې کړي، خو بیا هم هوډ لرم چې زما د رښتې اړونده په ښار کې چې څومره کتابونه دي وپېرم او غواړم چې هغه هدف ته مې چې ځان ته مې ټاکلی دی ترې لرې نه شم.
په ورته وخت کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان او ښوونکي چې د آنلاین ټولګیو له لارې له ښوونځیو او پوهنتونونو بې برخې نجونو ته بېلابېل مضمونونه تدریسوي، هم د نوري فایبر انټرنیټ بندېدل د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. د دوی له ډلې ښوونکي فریدې محمد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان
یک از چالش های بزرگ است برای دانش آموزان و محصلان. افغانستان که د انټرنیټ پرې کول د زده کوونکو محصلینو لپاره، خصوصا زما لپاره چې یو آنلاین ښوونیز پروګرام لرم، یوه لویه ننګونه ده. زه خپله کابل او زده کوونکو مې ولایتونو کې راسره درس وایي. آنلاین زده کړې یوازې فرصت دی چې زده کوونکي کولی شي خپلو اهدافو ته ورسوي. که انټرنیټ پرې شي نو به فرصت نه وي او زده کوونکي به ټول فرصتونه له لاسه ورکړي. نننۍ نړۍ کې آنلاین زده کړې یوه اړتیا ده، نه یو انتخاب.
نوموړي زیاته کړه وروسته له هغې چې په مزار شریف ښار کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پرې شول، د هغې به ښځینه زده کوونکي له آنلاین درسونو بې برخې سوې، چې له امله یې دا زده کوونکي سختې ناهیلې او اندېښمنې دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته نجونې له تګه راوګرځولې، ډیری یې د یوازینۍ بدیل لارې په توګه آنلاین ښوونځیو او پوهنتونونو ته مخه کړه. خو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړل چې د آنلاین زده کړو په ګډون په بېلابېلو برخو کې یې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت دغه اقدام د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو او د رسنیو خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د جدي غبرګونونو سره مخ سوی او ټولو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د انټرنیټ د بیا فعالېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت له څلورو کلونو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. ملګري ملتونو وایي د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله په افغانستان کې تر 2 میلیونه پورې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. چهارشنبه د سپتمبر 18مه په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د انجونو له بې برخې کېدو څلور کلونه پوره سول. ملګري ملتونو وایي له دې امله په دغه هیواد کې 2.2 میلیونه ډېرې انجونې د زده کړو له دوامه پاتې سوي دي.
ازادي راډیو
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې درې دفاعي برجونه چې شاوخوا دوه پیړۍ لرغونتوب لري د نړېدلو ګواښ سره مخ دي. د هغوی په خبره یاد برجونه چې هر یو شاوخوا 15 متره لوړ دی، پخوا د خوست د تڼیو ولسوالۍ د ترخیلو په دریو بیلابیلو سیمو کې جوړ شوی. بل لور ته ځایي مسؤلینو وویل له اړوندو ادارو سره د ترخیلو د برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د ساتنې او بیا رغونې وړاندیزونه شریک کړي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورټ کې.
د خوست د تڼیو اوسیدونکي وایي چې د دې سرحدي ولسوالۍ په لرې پرته سیمه ترخیلو کې شته درې لرغوني او دفاعي برجونه د نړېدو او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي. سیماوال زیاتوي دا لرغونی برجونه چې دوی د ترخیلو ماڼۍ بولي نه یوازې رغول شوي نه دي، بلکې تر اوسه د ساتنې انتظام هم نشته. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي پرهیز خان مشال راډیو ته وویل:
یره زه خو په دا نویم خبر چې څیکر غولې دي ترمیم یې پوره یا یلای دی قطع پوره زه فکر نه کوم چې غولې وي چې دا وکسي، خو میږ یز دا غوښتنه لري مننه کې میږ ډېره چې توسه روبلی دا تاریخي زینه کسی یې میږ سره دا غږې میږ هر چاته ورسوئ چې میږ سره کوماک وکړو دا مڼۍ میږ نوې تازه بیا ترمیم کې په دا تاریخي آثار یې میږ نه ورک نه شي.
په پخوا کې د نورې نړۍ په شان په افغانستان کې هم په لوړو غونډیو او ځینو دښتو کې د مخالفینو د بریدونو د شنډولو لپاره ځینې دفاعي کلاوي او دنګ برجونه جوړ شوي. د تڼیو د ترخیلو اوسیدونکي هم وایي دا برجونه ممکن د دې ځای د اوسیدونکو د ساتنې او د ممکنه خطرونو څخه د سیموالو د خبراوي په موخه جوړ شوي وي. یو بل ځای اوسیدونکي قابل خان ویل:
د مڼۍ قدامت تقریبا 2-2.5 کوله خوشو کې کی په خو وخت کې چې جوړ شوی دی، که څه هم چې جنگ ښه شای نه دی، خو دې خاطر چې هغه وخت کې جنگي وسایل نه وي په داسوي اچي لکه مڼۍ چې جوړې دی دې پر دا مڼۍ جوړ کړی وي چې د دې ځنه خپل ژوند دی پاو کې.
په خوست کې علمي او اکاډمیک شخصیتونه هم په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې د لرغونو ځایونو ساتنې ته په هغه ډول پام نه کیږي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي مولا جان تړیوال وویل:
میږ یې ټولنې شرایط داسې دي چې میږ ډېر داسې تاریخي عبادت یې لوسه ورکړی دي چې یس یې یا سړی داسې د مصنف په شکل جوړوي یا یې هسې په لیکنه کې یدوي هغه نخ کې ننګینه ورک شوي دي. دای نیز دغه مڼۍ نه دي دا کسه دا کېدای شي سخ کول په ژمي کې نسکېره شي یا کول ته یې پسرلی په ورینګۍ کې نسکېره شي. بیا به دا هسې یوه کیسه پاتې کېږي ځکه هغه فزیکي بڼه بیا نه وي چې څه کې په سترګې وویني.
بل لوري ته په خوست کې ځایي مسؤلینو وویل د ترخیلو د دفاعي برجونو په ګډون د دې ولایت د ټولو لرغونو ځایونو د رغونې وړاندیزونه اړوندو ادارو سره شریک کړي دي. د دې ولایت د فرهنګي میراثونو د ساتنې مدیر سید قابل شاه میاخیل وویل:
موږ د دغه ځای غږ رسولی دی تر وزارت پورې تر څو دغه ساحې یا غازی عبره خان کله یا د ترخیلو ماڼۍ که دغه ونه رغول شي د منځه تلو په حالت کې دي. موږ هر وخت پیشنهادو کې همداسې ورته لیکو وزارت ته چې که دغه بدعت ور نه رغول شي شاید د منځه لاړ شي.
په ورته توګه د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې تر دې مهاله د ترخیلو د برجونو په ګډون ټول 13 لرغوني عبادات او ځایونه ثبت شوي چې د دې سیمې تاریخي او کلتوري ارزښت په ډاګه کوي. خو تر اوسه د شاه اسماعیل د لرغوني زیارت له رغونې پرته نور ټول عبادات ړنګ او ویجاړ پاتې شوي او د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حبله حیدری د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی سه دا پیغام یشدم چې زموږ د مساکلا ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ور اچولی دي. ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خپور کشتر مشرانو پر ورسیږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله یم چې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاین یم. دلته په هلمند کې روغتیایي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي. خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي. نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلکو دوا ورکوي. نو زه خپل دغه وجه څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، اجدهام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسو سره خبره کوم. موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاست دي، دا خلک ګرد زل راټول شو، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت